عاشق شدم عشقم غلط نیست، جفا و جور یارم تا ابد نیست، انوز خام است نمیداند بیاری و کار عاشقی بازی بلد نیست.
انار 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 نو بره من، انار من و دست دل بره من، زیاد از مالکش بستی و موید، ای کابل جانا بگرد من با باید.
انار 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 نو بری من،
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په سر کې هم پام وکړی خبرونه ته. دا پاکستان ملي جمهوریت غورزنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داول نن هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې په میرامشاه کې د پوځي چوڼۍ مخې ته یوې احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزي پارلمان ته کاندید و. د پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ یو مخکښ غړي رحیم داول تر پیښې وروسته د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ګوند مشر محسن داول او نور غړو غوښتل چې د شمالي وزیرستان د ضلع له انتخاباتي چارواکو سره شکایت ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته د ننه ورتګ اجازه ورنه کړله. دوی سره دوی د چاوڼۍ مخې ته احتجاج پیل کړ او کله چې محسن داول وینا کوله ناتاره ډزې پرې وشوې. ټپیان میرانشاه روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو ویلي دي چې د داول روغتیایي وضعیت ښه دی. په پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو هم ویل شوي دي. بلخوا د پاکستان د پوز لوی درستیز نن د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال اسیم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو له اعلان شو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویل هیواد دې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغوونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه د پارلمان له 268 څوکیو څخه د سباندې 250 څوکیو لپاره د اچول شوو رایو شمیرل بشپړ شوي چې د هغو له مخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې پخوا د عمران خان پلویان و. دا پاکستان مرکزی بانکوی د روان مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پر تله په سلو کې 3.35 ډیر شوي. دا پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. دا د بانک پر د معلوماتو په اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د سباندې 2.2 میلیون ډالر په ارزښت کالی صادر کړی دی. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی رپورټ له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ د ادارې یا جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو لپاره د اسانتیاوو برابرول ښودل شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باوري چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول له امله له لوړو ګواښونو سره مخ کیږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره تاسو له دې هم خبرو چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د یو خبرداري له مخې له پاکستان څخه ستانه شوي 15,000 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دا طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مواورې چې په کونړ او نورستان کې بزګران او دهقانان وایي ډېرې ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د نشتوالي په وجه یې پکې کرکیله نه ده کړې. که وختو نور ریپورټونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو تغواکی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول لامل له لوړو ګواښونو سره مخ کیږي. رینا اميري نن سهار په خپل ایکس پاڼه ولیکل د بد حجابۍ په نوم سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي او جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تیرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي نیولي او د یو شمېر راپورټونو پر بنسټ ناسم چلن ورسره شوه. ریپورت اروپا دیاله لا تفصیل سره.
د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري ویلي د افغان خزو په وړاندې د طالبانو د زور او ناوړه چلن د پای تر سهولو لپاره باید دوی حساب ورکړي. رینا اميري نن په خپل ایکس پاڼه په دیاله په یو بیان کې لیکلي چې د بد حجابۍ په نوم سلګونه نجونی او ښځې نیول شوي، ځورول شوي، جریمه شوي او آن ډېر وی د بدنامۍ له ویرې د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د غشان ویلي چې د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دیاړه د غږ د پورته کولو لامل له لوړو غواخونو سره مخامخيږي. اغلی اميري دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځت لل بولي چې د په خبره له دې هواده هلي ثبات او ځان بساینا تروړلې ده. د رینا اميري د دې نیوکو وداو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد و پخت خود راپور تر خبرېدلو پورې جواب را نه کړ. د طالبانو حکومت د تیر جنوري میاشتې له پایله لزګونه خځې او نجونې د غتسل لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ ناوړه چلند ورسره شوی. که څه هم د طالبانو حکومت دغه تورونه ندی منلی او یوازې ویان د ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې نیول شوي ښځې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او نږدې یوه اونۍ وړاندې 13 کلنه لور د کابل په دارالامان سیمه کې د حجاب د نه مراد کولو په تور طالبانو نیولې وه. ازادي راډیو ته وویل
قبل از زور ایره برده بود ساعت های امون نونو
لغرمه مخکی نگده نه یا نه نیمه بجه اینی ولی و روسته چه مونگوار اغلو پاوزا کرد و ویل شوال چه لور مویوزه خوباید لدی روسته هجاب مراد کری مونگوار تا ویل چه دیخو هجاب کرده خوبه ویل چه باید نوری خبری و نکلو روسته مو 2000 افغانی پیدا که و پا زمانت مورا خوشی کرد تو روسته هم روانی حالت خنده
که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
د خزو د حقونو یوې فعالې مونیسه مبارزه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي له دې لارې په خلکو فشار راوړي تر څو د دوی په ګټه په رسنیو کې تبلیغات وکړي.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را
د طالبانو یو نوې پالیسی تر څو خزي ونیسي او کورنۍ اړیکې کړي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او له دې لارې طالبان نړیوالو ته وښيي چې افغانان زموږ د پالیسیو پلویان دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو د ښځو په غیر قانوني نیونې او توقیف تورن دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي چې لا هم د طالبانو په زندان کې ده د شکنجه او ناوړه چلند له خطر سره مخ ده. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وار بیا د غیر صدیقي د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د خزو د حقونو فعاله منیجر صدیقي د تیر کال د اکتوبر په 19مه طالبانو ونیول او د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پرې نه دی لګول شوی د دسمبر په 15مه د سرخی پله زندان ته لیږدول شوی ده.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
سانو زمون غاگله از هده راڈیو ناوری اولاندی دی افغانستان پارا نور ریپورتونم لرو چی پا حقی که لکنر ولایت نا آوری چی پا دغا ولایت که دی وچکالی لکبلا کروندگرن دی خبندی ام دارنگا دی طالبان و حکومت نن پا ننگرهار که واغونده کلی پا دی اقلیمی بدلونونو لکبلای پا افغانستان که دی دغا بدلونونو اغیزی چیرلی او لنریوالی طولنی وقتی دی چی دی اقلیم دی بدلون کمی اغیزی چی پا افغانستان شویدی پا دی برخه که دی ورسرم رستا و همکاری و خلی نور ریپورتون با هم لرو دی زهر و کاروان پرگرام هم رانده کیگی خو اما سیم چی پا خبرونو که واوری دل دی پاکستان انتخاباتو تا ورزو دی پاکستان انتخابات ورم و رز وشول او دی رای و نتایج تقریبا بشپل شوی دی خو هم دی رای و نتایج لگانو خبرونو دک دی او همال تا زینی پیخی را منسه شوی دی و روسته پیخه دغلتا دی پختون سیاستوال محسن داوود ټپی کېدل دی چې د هم کاندیدو له شمالي وزیرستان نه د مشال راډیو څخه احمد شاه عظیمی را سره دی سټوډیو ته ستړی مشه عظیمی صاحب لومړی راته د داوود د پیخې په اړه وایي څه رامنځته شوي ولې
مننه ان صاحب نن سهار محسن داوود ورسره د ملي جمهوریت غورځنګ د ګنوم دی د یو شمیر پلویان ورغلی ول د انتخاباتي کمیسون د ولسوالۍ دفتر ته په شمالي وزیرستان کې او دغه د ولسوالۍ دفتر په پوځي چاوني کې دننه جوړ دی دوی احتجاج کاوه او غوښتنه کول چې د انتخاباتو نتیجې دې ژر تر ژر اعلان سي ځکه چې شاوخوا دوه ورځې تیر شوې دي او د دایدا کول چې د ډېرې زیاتې رایې اخیستې دي په نسبت نورو نوماندانو ته نو په دې خاطر باندې انتخاباتي کمیسون نه غواړي چې د نوم اعلان کړي د دفتر مخته ځینې پوځیان ولاړول هغوی دوی نه پرېښول نو دوی بیا د انتخاباتي دفتر مخته هلته احتجاجي پرلت ووهه او ده چې کله د خپل ګوند غړو ته وینا کول نو ناتار ډزې ورباندې وسوې د ده د ګوند ځینو کسانو موږ ته وویل چې دغه ډزې هلته ولاړو پولیسو او امنیتي ځواکونه پر ده باندې وکړلې چې په نتیجه کې دی ژوبل دی دی د میرامشاه روغتون ته وړی دی او صحي وضعه یې اوس ښه ده یعنی د خطره بهر ده ښه خو نه ده او البته د دوی د ګوند یو غړی وژل سوی دی او پنځه نور ژوبل دی
دغه کومې حلقې نه یا د کومې انتخاباتي حوزې نه چې دی کاندید دی تر اوسه پورې نتایج راوتلي اوس
د دې نتیجه چې کله دی روغتون ته یوړي له هغه څو دقیقې وروسته د انتخاباتي کمیسون استازي نتیجه خپره کړله چې د هغه په نتیجه کې محسن داوود تیرای نوی ورکړي او د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې یو کاندیدو مصباح الدین نومیږي نو هغه یې بریالی اعلان کړی او د غیر حتمي نتیجې
په دې توګه محسن داوود
د خپل چوکۍ بایله د
ځکه د تیر زل لحمدی شمالي
لحمدی انتخاباتي حوزې صدې نوماندو او بیا د انتخابات ګټلو په 2013 کال کې تر 2023 کال پورې د ملي اسمبلی غړی وو
دا راته وایي چې پولیس څه ویلي دي چې ولې ډزې کړي یا د پاکستان د چارواکو یا څه شی بیرته په دې اړه باندې کوم رد عمل کوم غبرګون راغلی
په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د ولسوال سره خبره وکړو او د پولیسو له مشر سره خبره وکړو خو څوک نه حاضرېدل چې په دې اړه باندې خبرې وکړي یا غبرګون وشي البته د پاکستان د پوز لخوا داسې یو بیان راغلی دی او په هغه کې دا ویل شوي دي چې دلته ډزې وسوې او درې پولیس هم پکې وژل شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ادعا د تصدیق لپاره دوی څه ثبوت نه دي وړاندې کړی
عمومي صورتحال د انتخاباتو نه وروسته نه د نتایجو راته ووایه عمومي د پاکستان نتایج په کوم خوا باندې روان دي او نه به پکې څه دي دا مهال
د پاکستان د ملي اسمبلی ټولې 216 چوکۍ دي پر یوه باندې انتخابات نه وسوې 215 چوکۍ باندې انتخابات وسول تر اوسه پورې شاوخوا 253 چوکۍ دي چې دا غیر حتمي نتیجې یا غیر رسمي نتیجې اعلان شوې دي چې لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي خپلواک نوماندان چې عمران خان یې مشري کوي هغه بریالي شوې دي شاوخوا 2 چوکۍ هغه وړې دي او لاغه ورسره بیا د نواز شریف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نن هغه په دوهمه درجه کې دي هغه یو اویا چوکۍ وړې دي او بیا د پاکستان پیپلز ګوند چې آصف علي زرداری یا بلابل بټو زرداری دواړې مشرکی هغه وړي دي د ملي اسمبلی حال دي او ولایتي اسمبلی ته کراسو په پنجاب کې اکثریت چوکي پاکستان مسلم لیگ نون وړي دي چې نو شریف مشرکی په سند کې غوڅ اکثریت د پاکستان پیپلز ګوند وړي دي چې بلاول بوټو زرداری او آصف علي زرداری مشرکي په خیبر پښتونخوا کې د همدغه عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي خپلواک نوماندان دي. هغوی غوڅ اکثریت وړي دي، خپل سرم کولای سي چې حکومت جوړ کړي. او په بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن دوی دواړه مخته دي، یعنی یو هم پر خپل سر باندې حکومت نشي جوړولای، باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف بریا اعلان کړ چې دوی هغه ګوند چې تر ټولو زیات رائے وړي دي، یعنی خپلواک نوماندان په ګوند کې نه حسابل کیږي. نو د غشتنه وکړه د اپوزیشن د نور مشرانو سره، د نور ګوندونو د مشرانو سره، د آصف علي زرداری سره، مولا فضل الرحمن سره، چې له دوی سره ګډ سي او یو مخلوط یا ګډ حکومت جوړ کړي، ځکه چې هیڅ ګوند تر اوسه پرې په دې نه دي توانېدلی چې پر خپل سر حکومت جوړ
کړي. نو د قسم دماغ خپرونې کې وخت کم دی، لنډ کړه ته ووایي چې دغه خپلواک نوماندان چې زیاتره یې د عمران خان د تحریک انصاف پخوانی ملاتړی دي، د دوی برخلیک به څه کېږي؟ دوی به وتوانېږي چې حکومت جوړ کړي کنه؟
نه، دوی پر خپل سر یو خو حکومت نشي جوړولی. د حکومت دپاره یو سل څلور دیرش چوکۍ په کار دي. دوی تر اوسه پورې دو نوي چوکۍ اخیستي دي. یو دومه خبره دا ده چې دوی ګوند نه دی. په پاکستان کې قانون دا د انتخاباتي قانون، که ته ګوند نه یې ته حکومت نشي جوړولی. خدای دې وکړي چې ته 200 چوکۍ هم واخلې، ته باید د یو ګوند سره ګډون وکړې، پاره کې شامل سي، یا ستا خپل ګوند، ځکه چې دوی د ګوند خپل منځي انتخابات رد سوي ول او محکمې نه و تایید کړي. نو په دې خاطر باندې دوی آزاد ولاړ دي. د پاره یو لار ده چې دوی په دا درې ورځې دی وخت لري د انتخابات د حتمی نتیجو وروسته دوه بیا ساته، چې دوی باید د خپل ګوند خپل منځي انتخابات وکړي او بیا ګوند اعلان کې، خو هغه ډیره مشکل ښکاري. او بل لار دوی سره دا ده چې دوی د یو بل داسې وړو کې ګوند کې ځان شامل کړي او دغه طریقه بیا د حکومت لپاره هڅه وکړي چې هغه هم ستونزې ورته جوړېدلی سي. نو داسې نه ښکاري چې دوی دې په حکومت کې راسي، په ملي حکومت کې.
ډیره زیاته مننه احمد شاه عظیمی وو چې موږ سره یې د پاکستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
دوستانو زو کونړ ولایت ته. په کونړ او نورستان ولایت کې خلک وایي چې ډېرې مځکې للمي وي او په وروستیو کې د ورښتونو د نورېدو له کمله دوی فصلونه او کروندې شاړې شوي دي. له روحلان ودی تفصیل اورو.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سه کال د بارانونو د نشټوالي په وجه ټولې للمیزم کې بیکخت پرتې دي. په کونړ کې د للمیزم کو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلي وخت تیر شوه، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمیر بزګرانو خپلو للمیزم کو ته په دې هله ټکټرې راوست یو غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجی احمد جان
د قانونو ډیرو ورختا دي د وچکالۍ نه، د خشکې نه، چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تیر شوله، تخمونه خلک کاری او زبکوله ټکټرې راوستري دي. مونږ ټول د قانونو ولستونه غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مشتو د لارې نه کېد امارت اسلامي د خپل لارې نه، د حکومت د لارې نه چې مونږ سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوي او وایي په للمیز مکو کې د کار وخت تیر شوه او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد
د خلکو اکثره زمکه هغه للمیز مکه ده چې په وخت موسم سره باران وشي نو دا به کرل کیږي، خو سکالې د دې زمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شو چې باران مونږ شو، خلک نه هلی وو او اوس چې باران وشو د کرنې وخت تیر دی. نو په دې خاطر باندې بزګران اوس د خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي او له دې نسل سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه لپاره بیا کافي اوبه نشته.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلي لږې ځمکې لري او هغه هم ډېرې له سیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو اوبو د خړوبولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستي وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره للمزم کې هم د کرکلي جوګ شي. د یادو ولایتونو چارواکي هم مني چې وچکالۍ ولسونه ځپلي او هڅه کوي چې زیانمنو شوو ته مرستې چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالۍ څخه ورته د رسېدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغیزو په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 سیړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
دوستانو وامو دیدل چې په کونړ او نورستان کې خلک له وچکالۍ شکایت کوي. په ټول افغانستان کې که څه هم په وروستیو کې ورښتونه وشول خو وچکالۍ هغه څه دي چې د کال په جریان کې د افغانستان بېلابېلې سیمې ځپلي. کارپوهان دا د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړي. هغه څه چې په نړۍ کې د بشر فعالیتونه او کړنې یې سبب بلل کېږي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په ننګرهار کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرانس نومې غونډې ته وویل کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني. د چاپیریال ساتنې کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اقلیم بدلون په وړاندې خورا زیان منو چې افغانستان د اقلیم د بدلون په وړاندې خورا زیان منون کې دی چې بیلګی پر لپسې کلونه وچکالی ده. سنا کاکړ په دې اړه جزئیات لري.
د طالبان حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرانس نومې غونډه کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفلا خیرخوا ویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي عاملین دي او لاس پکې لري هغه باید دغه فقیر هیوادونه ته دې سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید دې هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سي توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مې د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوی افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بیلګه د پله پسې کلونو لپاره وچکالی ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالی د خطر په اړه وویل:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
بار اوس محل په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دوه ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان اورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداري او صنعت اغیز وکړي.
مالداري و کسایی که کسبه کار هستن، صنعتکار هستن، مستقیما بالای اینا هم رول داره.
د افغانستان یو شمیر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیم زیاد بوده، ولی بیشتر همې خوشحالي هستم.
سږ کال د اقلیم بدلون زیات و، وچکالي ډېره وه چې زموږ کروندو او څارویو ته زیان رسولی. درې کاله کېږي چې څه نشو کرلی. څه چې وکرو وچیږي، هغه غنم مو چې کرلي ټول یې په موږ تاوان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرنس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ او د نږدې 200 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره فوسیلیز وان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کانفرنس د طالبان طالبان حکومت استازی نه بلل شوی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي و د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا د ازادي راډیو د کندهار کې ځکهونکې او خونکې د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو شو خونځیو د ترمیم وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
شار صفا او شکنې وساتو.
دا غماشمان د کندهار د پنجوي ولسوالي مرکز نږدې په هغه ابتدایي شونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې لکه بلې د شونځي ودانۍ ته ساغزيانونه وراوښته دي. د دغه شونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي، کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي. د شونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی، د شونځي دروازې، کړکۍ، رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي.
په پینا یخ مو کیژن دار نسته، پښه مو نسته، چوکۍ نه لرو، تخته مو خراب ده. باید هم کتاب راسم چې تخته مو سمه سي پښونه را تراوړي. موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې دا مکتب سم سي. موږ یخ پر نه کیږي سارا اصلی ته یخ هیڅ شتو چې شخن کې.
زما نوم محمد زبیر. ستونزه خونه دا غږی چې د ازمور مکتب د چنپلن لري د ګرد تخریب شوی جا او بنسته د اوبو سره ډېر په تکلیف او د کلکینانو دیندار چوکاټو نسته اندارې نسته. کچیر د ازمور مکتب ته د چشي ویندار ولويږي نو وس نو بره بزمور د مکتب شاګردان نور هم زیات شي. نو وس دا یخ په واجه سره ازمور د مکتب شاګردان د یخ د لاس نه سره تللی.
د دې شونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه او به تختې چوکۍ او فرشونه هم نه لري.
مانو محمد قاسم دی. د شونکو په سپات باندې اوس پای اجرا کوم. کلکینان نه لري، کلکینان ټوله تخریب شوی دي او جوالونه یې ټوله سری سری دي او داغه در څنګه د اوبو سیستم ټوله صفر دی. اوبه مو نسته، برمه وشه یې نسته، اوبه نه لرو. پشکی کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دي، هغه ترمیم او جوړښت ضرورت لري.
د شخورنی نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکړي چې له پاکستان څخه ستان شوی 1500 افغان کډوال دیننه په خپل هیواد کې له تیار راتلونکي سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د شخورنی نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکوي چې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال چې له پاکستان په زور افغانستان ته ستان شوی له تیار راتلونکي سره مخ دي. یا د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه د راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورنۍ بې ځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنیدونکي کډوال یې اغیزمن کړي. آی آر سی زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا پی یو، اس آی وی او پی دوه کډوالۍ کیسونه لري، د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د اس آی وی یو لکو و څلوېښت زره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو درېیو میاشتو کې پروسس شوي وای، او د پی ټو کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل
فالو کیندو را کیږي ماشوم من بيتر په ختامه کې ماته جواب راځي چې دا بل خپل بوزا دلته دا نه کوي لا چې څه نه سره دې تر موږ خپل پور دا وا یا خدا وا یا غنه مالی زه څه ویرا او بل څه دا سره وسیمه تکلیف لري چې دا ګرم وتا او موږ حالات دا شي چې له دې ګرم وتا.
همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
اکثریت کسایی کی جو
زما په ګډون ډیره خلک برته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مجوان په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې دی پی یو او پی ټو کی سونه لري رسیدنه نه کی او بهیر ډیر پسک
یو بل پی دوه کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بود می جام مشکلات زیادی را متحمل شدیم که
په تیرو دوو کلونو کې مو ډیر ستونزې وګاللې لکه ماشومان مو له خوندي او ذکر له چاپریال څخه لري دي کار او یو اقتصادي سرچینه نشته چې موږ پر روحي او ژوندۍ بد اغیز کړی دی
کې انځه سپاره کړې مینو همګي سر روحي مو زندگی مو تاثیر منفی را به بار آورده
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان